دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دیوالتیا لري چې خپل هواد دفاع وکړي.
کانړیواله ټولنه متحده ایالات یا بل هر هواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوي.
طالبانو ګواه کړی چې د دوه هیتړو مطابق تر دوه نه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوزینو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وای د استانبول غونډه ده. د تورخم له لارې له پاسپورت او ویزې پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې دې غاړې او بلې غاړې قومونو ته سست ستونزې راولاړې کړي دي.
وز ما خپل مال شکوم دی هلته ماو کی مړو سخر ممړو بل ممړو اغله زو بداتې نه مور
د دې نور مطالبه د اوریدو لپاره لمانوري یا سنوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لمړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، زفر بازارم د دې محل خبرونو سره. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې سي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به تر 60 سلنې د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستان د خپلو ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال ویل
وخت را رسېدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤولانه او همغږې ایستلو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکا ولور پوری چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبري اعلان ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې لمړۍ نیټه مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړېږي. کچېری داسې اعلان وسی دا بل هغه مهلت شاوخوا څلور میاشتې په ځند د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگتن د دوه هوکړې کې یادونه سوی ده. د افغانستان حکومت وایي شغلې بایدن به ډیر ژر افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. په همدې حال کې وروسته لاغ چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډې جوړېدو ته د اپریل 23 نیټه اعلان کړه. طالبانو ویل چې تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي په هیڅ داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. په دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اخو د ملکی مرګ جوبلې په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل سوي او 1210 تنه ټپیان سوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړې خواوې په دې مرګ جوبلې کې مسؤلیت لري او ژغې کړي چې د ولسي وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پای ته رسول اړین دي. اخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د دې مرګ جوبلې ډیر مسؤلیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په و ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي د اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنه لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خلونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شیر ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شیر ناروغي د نوي اختصاصو ماشومان شمیر نه دی شوډلې. دوی دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی یادوي. د روزګان د عامه روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې د شیر ناروغي د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دا غدا کلینیک ته نږدې کسان دي دغه کسان ټول په شیر اخته دي. او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او تریسته واسه هغه ساحه ته مثلا سواله کې موږ او تریسته لرو دغه ساحه کې مجه تواسه په مجه کې لا ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په پوشي اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کې بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ خپل زیار واسه تر پای پر موږ واکسیناتوران په ټول کې نکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واکلاند سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي داوی رد کړی دی. زموږ غلزه د ریډیو ری ایران وای تر اتلون کې اونۍ پورې به تر شپېته سلنې د بډایسوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتن زټومي بټۍ کې د تیر اونۍ 14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د ابریت هغه کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په ادارې کې د ایران استازي نن په ویټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتن کې یورانیم تر شپېته سلنې بډای کړي. د په ټولو لوړ درجه د یورانیم بډاینه وی چې د ایران په اټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسله د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې یورانیم تر نوې سلنې بډای کړي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کيري نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داس مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د وی انلاین سرمشریزي کوربه وي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازدی رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازدی رادیو ټکی اورګ یا ازدی رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازدی رادیو دوونی زی خبرونه مهروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړي چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتحاق د انتخاب پر حق مود اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر استلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انټونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو کار وکړي چې د دادې بدلون پړاو یاد کړ. انټونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او د غرض وی ویل چې اوس وخت را رسیدلې چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان وځي. بلینکن دا خبري ورسره هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللای بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه افغانستان وځي. د ویل چې واشنگتن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به پر اتونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه وباسو. کومه دا کار و هم کول له افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چاشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړه. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستان د ځواکونو پر استلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه
We welcome this opportunity to closely coordinate and
اس حال کې چې موږ پر اټونکو کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه موافقه کوو د دې فرصت هرکلی کوو چې خپل ټول متحدانو سره سلا مشوره وکړو او له نږدې د اقدامات هماهنګ وکړو.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سیشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقونو په ګډون نور شرایط ونه لري. د ده په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي وویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګورجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستانه خپل پاته شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوي تړون څخه په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 14 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونوځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نور نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی وو. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکې د اړیکو د پریکون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیوالې ټولنې به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیا لابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اړدې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د لمنځتللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکلی کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسو ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نشي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
سناتور ریچر هارس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډیر نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 وخت په لاسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبري اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناټو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان لمخي امریکایي ځواکونه به پراتلونکو دونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې لمخي افغانستان نو نوزي او د سپتمبر 3 بوزي. د دې په ځواب کې طالبانو ویل چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. و غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیات دي نږدې و نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
دغه اوسنی حالات وکتل شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. کرانه چې دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، که راځي ځینې داخلي مشکلات پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بیره دا لري چې داسې نه چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسونه پر دوی باندې فشار راولي چې ورباندې
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي، چون چې طالبان نوي چا سره جوړجاړی کوي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې ته راځي، زما باور دا شته یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم دې خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډ طالبان تور کړی وي که تاسو دا رادم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه یې طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت ورکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 14مه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلې ده چې دی غونډې ته راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډیر نږدې روابط لري، یعنی مطلب ملت ترکیه دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري؟ ځکه چې ترکیه له قطر سره ډیر نږدې ده.
دا به طالبانو په یو نو د دې نرمښت نشو دل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او وینه.
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رائے ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلیده کی ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلی. نو څومره چې ترکیه په دې کې ځانمنه کیږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایسه کېدلای شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ واده ماده نه و. نو د دې پیشګوینې څخه کېدلای شي قطریان به دومره حتی ورسیږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خدا پر دې فرار لري چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوس شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري. فقط
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تورخم لارې له پاسپورت او ویزه پرته تګ راتګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېر ستونزې راولړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم لارې دی یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساتونو ساتونه مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کېږي او ډېرې ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسېدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید تر منځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما په خپله مانس کوم دی هلته ماو کې مړو سخر مړو بل مړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېری سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه ساتونه او حتی ټول ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نشي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکړي. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستۍ وکې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورن کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالاغا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه هلته د فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د لاغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لالاغا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو را وختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټه چاته اجازه نه ورکول کیږي. لنن نن تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولې په آزادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. که څه هم هغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستاني لوري دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بیلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر مریض کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو کې څه هم پاکستانی مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نشو. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله سانتیاوی رامنځته کړي او د ډېری ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سہولتونه هم رامنځته شي، د کورنۍ چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده ترڅو په تورخم خارګوټي کې لازم سہولتونه برابر شي. تر دا مهاله پوری هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده ترڅو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه واغه د ګنډیمارانو نه وای په قاچاقي ډول د توکو لیږدونکو، ننګرهار والی تیره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو بندیز لګولې.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دم ګړې په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود.
د خبرونه په دوه مني مې کې د جون په شیبو کې په دې اړه نور معلومات وورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبري کړي خو سې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټې د اونۍ د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي غواخونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی و نن د چپ کې امریکا ته د څلورو هیوادونو د غواخونو مسله چیرل کېږي. تمه د چپ دې غونډې پر دې هم خبري وشي چې واشنگټن بیرته د ایران لاټومي تړون سره یو ځای شي ک نه. تفصیل احمد شبر پر پورت کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسي، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري راورسه د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو غوښونو مسله چیړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډه سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو غوښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې بشای په ملي کچه د غنو غوښونو په اړه خبري وشي چې په دغه کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړیو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیاستنې دوه پاړه هم خبري وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا غوښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډه چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشانو لپاره هم مهم دي. د کسانو شمنې کړي دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زمما دا هله دا چې د روشه پر رسیدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم رانیږي او اوس کاس په زابل ولایت کې په 15 کټه باندې باندې یو کې راغله. روزي تر رسیدو په نګه تقریبا 1000 افغانۍ تر رسیدو کې لو نو ځمان نه پای څه هر شی دا رقم دی برا خوړی تلمی چا او څوک یې غټ وسنه لري او دوی څو تګرانی نو زه ارزان وسنه لرم دوی خو ما دا خپل ستا شام باید ګران چا ورزان چې ما خوښه آزاد رادیو څخه ډیر مننه پدې د ما پیغام نشر کا. السلام علیکم.
السلام علیکم.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مسال سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوای د روزه مبارک هم را لټولې وادوال ته جو مبارک دې د نیکمرغه میاشت زمو خصوصا نیو غشتن تجاران او دکانداران سره دا ده چې روزه راځي خصوصا د هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډیره حد پر یک یک غرانی شي موږ د تجارت ته غوښتنه دا ده چې باید چې موږ د پهلمن کې د شرمنې کورونی لرو خصوصا چې خپل کور د ورځې دوه دی نشي برابر واده بیا که راس پرو یو کې بیا د یو خوا کار نو بیا د شان یک یک پر ګرانې کړی دي لمنې ما ځای راځي نو پیغام درو تجارانو پر ورسې خصوصا چې هغه څه ټیک ته ډیر متوجي وي او پر دا شان پرمن کورونی ګرانې کې وسلام او احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راځي د خبرونه په دوه منیمه کې د روژې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ یو نوې برخه د خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا په مو کړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې پرې با ظاهر وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه بل افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ نو موړي د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر تر 18 نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټو ته په خبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسام درک پړه اندېښنهسته شغل عبدالله نن رسنیو ته ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي د ملکی مرګ جوبلې پټړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان 13 کال په لومړی او درې میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 اویاتنه ملکی کسان وژل شوی او 1210 نور ټپیان شوی دي یونما یو ځل بیا د جګړې پر شکیلو غاړو د ولسی وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزي د پای ته رسولو ژغ کړی دی ایران وای تراتلون کې اونې پرې به تر شپېته سلنې د بډای سوي ورانیمو تولید پیل کړی دا خبر ورسته لاغسوي چې د دې هیواد په ناتان زټومي بټي کې د تیرې اونې 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغوی کړی دی او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت د ورپیښو غوښونو په اړه استیمایا غونډه جوړوي ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت د روسیې ایران چین او شمالي کوریا لخوا د شته غوښونو په اړه خبري وسی
او سم په مخلي سپورتي خبرونه ده
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زو د جمهوریت ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د غاز مکانن د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاذ عبدالمالک ځلان ته وسپارل شو خغله هو تکوي په غنونو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړي شوې چې د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي د افغانستان د اتلتیک لوب لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزون کیفیرو سخی زاده په 7 ماراتون لوبو کې د غډون په مخه تاجکستان ته لاړل د بدني روزنی ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاری زاده زاده رډته ویل د نړیوال لوبي با سلور ورځې د تاجکستان دوشنبه ښار کې د تدیش هوادونو ترمنځ تر سره شي لدی وړاندې د دغه هواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو دیش لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو میډال ترلاسه کړي د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنگلور سره لوبیږي د لوبنن د افغانستان پر وخت په شپږنیمو بجو پیلېږي حیدرآباد او بنگلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي حیدرآباد خپل لومړنی لوبه بایللې او بنگلور بیا ګټلې ده د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي پر نسی شنبه کلکتہ نایټ رائډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایل کې ممبئی انډینز لوبډلې د لسو منډو په توپیر کلکتہ نایټ رائډرز لوبډلې ته ماته ورکړه
او مخکې لري چې د ازادي رادیو دوه نیوزو خبرونه ته وار ورسیږي د ژوند په شی بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخکې د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه وی برخه ده.
سلام ایتونم چه ده؟
زه سراجدین سراجم خاطی کم.
څومره وخت کیږي؟
لاس نو کوله د سو وخت کیږي.
څومره وخت زده کړه؟
دوه لاس میاشتې د مخبل کړم.
یعنی مثلا لدیم په زر وخت زده کده شي کچیر او استاد در سره همکاري وکي؟
کیږي یز خو ډیر زر زر خاص د کوي پنځه میاشتې کاږي که خو هغه بیا رقم په درد نه خو یار کم کور نه شکړه چې ته وګوره چې کولای کور وکي خالق ته رغه جوړه وګړلې. ارکان کور بیا نشی کړه
نن روزه هم د خوستړې مې مزګر وخت دی
کار ډیر نه دی کړی ارمی پرم کار وکړ اوس مزګر کوم چې سړک طرف تلک سایل وکړ
په روزه کې د خیاطۍ کار زیاتېږي نه
وو ډیر به زیاتېږي
څنګه تاسو منیج کوی نه څنګه ترتیبوي کوم وخت تاسو ډیر کار کوی
مزګر شپې کې بجې نه شپې او ته بجې پر جوړې کټ کې وی پریس کې وی شپه کې پریس کې وی ساری اوتے بجے اوے بجے نا موږ گنڈل کو تر مشفق بجے
یعنی مثلا څومره ستاسو زیات کار کوي نو رجم سره نسه خامه خانو تند او لوګه بیا پکې راځي
خامه خا او لږ وګه تګه شی بیا خو سړی خامه خا سړی پیکر بدلیږي پیکر چلګ بدل شو بس کټای د گنڈل آشه سر چپا گنڈای کیږي سړی نه چې
اور تپام دینې سړی
سړی نو سچ په ګڼډ کې
تر اندازه وخت مره غره چې ډېر جوړې دینی ولی او درنه پات شوی یا پښپو پښپو ورځو دي کار کړه
یو یو اختر کې ماته پنځلس جوړې پاتې وي سار وختي وته بجی کار مې شروع کړ ډېر ته پاو هغه دا غوا چې مو په وارس کې دولس جوړې وګړي درې جوړې ما نه پاتې شوې دا مې انډیوالان یې چې زه پاتې
وخت د سمره غره د چې مثلا د تا جوړه پاتې وي د کورنۍ د غړو جوړه پاتې وي نور خلکو جوړې دي ګندلې
ډېر وخت راغله دي
کله کله بیا افسل کې غیر ځکه
خامخا خو اختر وخت چې کم شپې پوت شي خلک جوړې غړې پاتې کیږي نه کوره کوي نو می بدل شوی وي هغه وخت بیا سړی ته لو صبر تي نه رامي زوم ته کور وی چلا رسو وخت نو
تقریبا بسمر سړی وي په دې میاش کې به تاسو سمره جوړې وګنډې
اندازون 200 جوړې وای زوګنډې
کورنۍ مصرف څنګه دی مشومان ناروغان د تریپوره کېږي
بل الحمدلله چې زکه جوړه زه و جوړې او ته جوړې پنځه جوړې خو دغه سو وخت کې ګنده ما چرختار نه پنځه سو روپۍ شو پنځه جوړې و ګنډې چې کار پیدا کېږي ډېر ښه گزاره کېږي
څومره فامیل به مو وي تقریبا ټول
فامیل خو اتلس نفر یې
اتلس نفر یې هغه نور هم کسان هم کار کوي که ډېر تاس مسوي
نور ورونه مې دی هغه کار کوي
پروژه کې به یو دی افسله پیغام یا د سکمبر پیغام د ځین تر ځې خلکو ته ورکړي
څوک چې بده خبره تو کې ته باید تو خاندې چاته بده خبره ونه کې زکه چې روزه ده باید ښه خبره وکړي خلې نه بعد الفاظونه بس ټول ورځ باید سړی په ذکر کې تیر کړي دا نه چې سړی کار وکړي موږ دلته کارم کوو ان شاء الله ذکرم کو سر سن
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوات یوې بل خبرونې ته هر کله کوم په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو د خبرونې ملمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدمه موده د خپل حق لپاره مبارزه کړي عادل صاحب تاسو ته خرغلاست وایو ک په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وای چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي
اډی رمنانه هیواد صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوخه کولای شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي د خپل رضایت او خوخه لمخې وکړي او په هغه کې باید څوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کول شي ډېر انسانانو ته خپل ورته معلوم وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کوم کارونه د کول ورته لرم لچا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم په هنځي یا په هنتون لوستل زماره لپاره په ګټه دی لچا سره ملګرتیا او ګرځیدل زماره لپاره په ګټه دی په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او دی غوي پر وړاندې نه دریدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی
لکه زمون په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوي؟ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوانه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند تر منځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغه نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوي؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې باید انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مسله؟
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی شي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی شي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړي دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه په پدالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې مکمل
خوښ. ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ا عادل صاحب تاسو خپل یو وخت احتساب کړی وو حق مو غوښته څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ هم د تجربې په لحاظ. ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتقاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله. په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغې پر اساس ما وکول شول خپلې کورنۍ ته قناعت ورکم او هغه بد پیښه چې ممکن پیښه سوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه او پیغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحالم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافقه او بریالی شمه.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او که چیرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران یعنې ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده ترسره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو. ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تیروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوی، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه ده خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربان او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په څیر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتې انسانانو په څیر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیر زایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخول مړی وختونو نه موجود وو.
داسی وو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو یوزر نه سو دریم کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن هم دا موضوع تیړو په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر له مغو لومړیو څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خاپیرې جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. امدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیاری جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو دي. بیلابیلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنگ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له وه هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیست او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بیرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د غونو وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارد کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وای چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غرب سر باندې طیاره سی ولړزه غونډه وکړه، لکه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غونډه احساس، مګر روس دغه نه به هیڅ مشکل راتنو. هر څومره پروازونه مو چې کول کچې تللو، جلبیان می د افغانستان د هر نقطې ته ورل.
یعنی د سویلې سو چې د ژوند ډیره برخه هم لزمکینه په اواتې رکړي.
کوم وخت مکلفات کې مکار کا بیا نو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لګه کوم مې په هوایي حرکت یې رکړل فضا کې. نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کاوه، ما د خژوند او د امن احساس کاوه.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي، زه پې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو، یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنی نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به او هغه بيدلود بیا پروشټیست به جلا کېدل تیارې نه وزن غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد براتله. خدای نو کړه کومه ستونزه پروشټیست یا پیلوټ یا تیارې ته مخته سه یا تیارې کوم مشکل په فضا کې پیدا کړي، پروشټیست کته پورت کوي. زه خو مسلکی وم او سل فیصد په تیارو کې پروشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پروشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
دا چې تیاری څو ډول دی، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
کدر تو وای چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وي؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې سه ایتالیا ته لیګل سوی وو، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و انجینیر دستګیر نومېده. سه دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په دیارلسو یو کې تللي وو، په دیارلسو درې کې بېرته راغلل. سه اولین پرواز شیرپور سفیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیارت په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپل د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا د مسافر پا جای وزن تاگه لری، چارتر سوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سیو وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی وی.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسی وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیرلری، بدن زانت انجینیرلری. بنان موږ د په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چهار مسلکه بغلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتا مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کپیلوت معاون پسفتر سر پرواز
که. که در توایی چه خطر سر چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر، یو دار رو سره.
بله.
بنان امیش وایی سه خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوه که ده تکنولوژی دومره مخیط لاله ده سه عمری تشویش برد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سرکل مخ کیگی تایره نیچ که اولایی چه زرکینی اغا بنامال تا گرزی تر تو چلار پیدا.
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري هغه ورځ سیخ بندی لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکیلی مقدماتی مسافینا دا وس ډیر دیدن
تاسو چې ډیر امور لازمه کنه پاوا تیروي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو تیار کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاسور کی نو دا خپل کسالات دا مک یو ریسک فزان منلی پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوټ اتا تابوت نه لري
درنو دوستانو الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتختولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندې او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خی چاري
آزادي رادیو.